السلام علیکم دا ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې افغان امنیتی ځواکونه وایي چې په کندوز کې لسګونو تختول شو کسانو څخه یو شمیر د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند والی وایي چې لښکرګاه ښار به هیڅکله سقوط ونه کړي او د نویو ځواکونو په رسېدو سره لسګونه د دولت وسلوال مخالفان په تیرو څلورو ساعتونو کې وژل دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شوی مسافر له ډلې څخه 14 وژلي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان د ملي امنیت سیاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له درې ملګریو سره وژلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شوی مسافرو له ډلې 14 وژلي، شل یې نامعلوم ځای ته بیولي او پاتې نورې خوشي کړي دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافر د څلورو موټرو سپرلۍ و چې نن سهار د علي اباد ولسوالۍ په شینتیپي سیمه کې له موټرو ښکته کړای سول. ښاغلي اکبري زیاتوي چې وسلوالو 116 تنه یرغمل آزاد کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی په کندوز ولایت کې د طالبانو له لوري د مسافرو یرغمل نیونه وغندل شوه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښکاره کړه. د دغه جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د مشرانو جرګې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د جګړې په ډګرونو کې باید مسلکي کسان په دندو وګماري. په هلمند کې د ملي اردو او د ملي پولیسو د 150 سرتېرو وژل کېدل لویه غمیزه ده. که د ځواکونو په راس کې کارپوه کسان وای نن به موږ 150 سرتېري له لاسه نه ورکول. بلخوا د هلمند والی وایي لښکرګاه ښار ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویلي وي چې د هلمند په جګړه کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختې. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له دریو ملګریو سره وژلی. د دغه ریاست لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوی قومندان ملا صبور او ملګري یې د انتحاري حملو پلان کوونکي وو. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کسان په بادپخ ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شول. په یو بل خبر کې د ملي امنیت ریاست وایي یو کس چې د بغلان ولایت په پلخمري ښار کې د انتحاري حملې نیت درلود نیول شوی. بلخوا د غور ولایت مسؤلین وایي چې په ساغر ولسوالۍ کې یو مخالف وسلوال وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
په روانه خبرونه کې د نړۍ له خبرونو وروسته واورئ چې د هلمند د والی په خبره لخکرګه خربه هیڅ کله سقوط نه کړی دی او دغه راس په کندوز کې تختول شو موضوع هم تعقیبو. خو اوس له مرالې بشیر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتي دي چې تهران باید د گاونډي په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بند کړي او له دغه ځایه ووزي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د ګاونډیو ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپلو کورنیو مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې کار ونه لري. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې زرګونه عراقي شیعه ملیشه جنګیالي سرتیري او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه ښار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه اووه ځلې بمباري وسوه او څو سیمې چې په یوه کې د سوریې ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوي. د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجاني 238 مثبتې رایې وړې او د رایو په ورځ 286 وکیلان حاضر وو. په پارلمان کې 290 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 50 لاریجاني بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا ښیي. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچینکو چې شاوخوا 2 کاله یې د روسیې په قید کې تیر کړي، تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه او اوس یې د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچینکو په 2014 کال کې هغه وخت د پارلمان وکیله وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دینن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشې کول وي. ساوچینکو تیر اونۍ اوکراین ته ورسېد او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښل سوه. ساوچینکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي. په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې په پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسیې سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. ای اس په استانا کې په رسمي توګه د می 15 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغزستان وروسته دغه ډلې ته شامل شول. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د کندوز پالی آباد ولسوالۍ کې نن سهار وختي مهال د لسګونو کسانو له نیول کېدو وروسته 168 برمته شوي کسان خوشي شوي دي، 14 وژل شوي او یو شمېر نور لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي او د هغوی د خلاصون لپاره هم عملیات دوام لري. په همدې خپرونه کې په دې اړه درسره تازه جزئیات نشرو. دا هم وایي چې د هلمند والي وایي چې لښکرګاه ښار به هیڅکله سقوط ونه کړي.
په تیرو 2 ساعتو کې 138 مخالفین وژل شوي، 3 زخمیان دي او 11 هم ژوندي نیول شوي دي.
د خبرونه په دوام کې اوري چې د کرنې او مالداري وزارت د هیواد په 500 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 40 فرعي پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. نن په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې په د افغانستان سوداګرۍ اوسنوي خونوي د ملي یووالي د حکومت د کار لپیلې تر اوسه د افغان سوداګرو د اختطاف او قتل 130 قضیې ثبت کړي دي. نور رپورټونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په کندوز کې نن سهار د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 160 کسان د وسلوال لخوا اختطاف شول او وتښتول شول، چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا تر اوسه پورې یو سلو شپیته شاوخوا کې کسان بیرته خوشی شوي دي، دیارلس وژل شوي او یو شمیر نور هم لا د تختونکو سره بند پاتې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دې کسانو د خلاصون لپاره چې اول پلی آباد ولسوالۍ تختول شوي او اوس چاردرې ته وړل شوي دي عملیات ترسره کوي. همدا شېبه زموږ همکار اجمل آرین را سره له کندوز څخه د تلیفون په لیکه کې دی. آرین صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلام تاسو مراد سره د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د سیمیزو چارواکو په وینا چې نن سهار څلور بجې څلور را د درې سوه درې ډوله موټر چې له کابل څخه کندوز په لور روانو، د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې وسله والو طالبانو دغه موټرونه لومړی دروړي دي او بیا دغه یو سلو پنځه اتیا تنه سورلۍ له ځان سره تختولي، یعنی بولي د چاردرې ولسوالۍ ته. د کندوز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي وایي چې د دغو مسافرو د ژغورلو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي چې په نتیجه کې یو سلو شپېته تنه دغه سپرلۍ خوشي شوي دي. نوموړی وایي چې د دغه شمېر له ډلې څخه دیارلس تنه وسلوال طالبانو وژلي دي او دی وایي چې لا هم حدود د اتلس تنو دغه سپرلۍ اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي او وایي چې لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمو کې په چټکۍ سره جریان لري. څوت دا پاتې کسان چې طالبانو سره دوغې هم د هغوی له ولکې څخه وژغوري. خو په سیمه کې بیا ځونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغو مسافرو ډلو څخه اتلس تنه وژلي دي او دوی وایي چې د پنځه تنو جاسوسونه د چادرې سیند ته اچولي دي.
بله آریان صاحب، دغه مسافر ملکی وګړي ټول وژل شوي کسان څوک دي؟ په دې اړه څه معلومات شته؟
په دې اړه موږ پوښتنه وکولې چې داسې مخکې داسې ګونګي شوي چې ګواکې په دې سپرلوي کې اکثره د ملي اردو سرتیري او د نظامیه پولیس سرتیرو چې له رخصتۍ په مخه خپل کورونه ته تلل. خو د کندوز سیمه چارواکي دا خبره ردوي، دوی وایي چې دغه سپرلۍ ټول عام وګړي دي.
تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه ویلي دي؟ که ویلي دي څه وایي چې ولې دا کسان تختولي او څه غوښتنه یې څه ده؟
مراسم دغه تختول شوو سپرلیو اصلي موخه معلوم نه ده چې په څه هدف دوی تختول شوي دي او تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. اجمل آرین دو چې د کندوز په علي آباد کې د لسګونو کسانو د تختول کېدو بیا له هغې څخه د یو شمېر کسانو د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول، په دې اړه چې اوس هم چارواکي وایي چې اتلس شاوخوا کې کسان له وسلوالو سره چې تختولي دي سهار لا پاتې دي او دیارلس کسان وژل شوي او د یو شمېر وژل شوو جسدونه هم پیدا شوي دي. ویل کېږي چې ټول تختول شوي کسان ملکی وګړي وو.
ژوند
آزادی خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د هلمند والی وای له کرګا خربه هیڅ کله سخوتونه کړی. حیات الله حیات چې په خبري ناست کې معلومات ورکول وویل چې د مرکز او کندهار څخه کوماندو ځواکونه رسیدلي دي او هغه سیمو ته او هغه سیمو د برتنیولو لپاره عملیات پیل شوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغان ځواکونو لول کې وتلی وو. د لخکرګا سره د نږدې ولسوالیو پر امنیتي کمربند د تیرو ورځو په نسبت نن سبا داسې کمې شوي دي. دا چې په لخکرګا او نږدې ولسوالیو کې وضعیت څه ډول دی زموږ همکار په دې اړه ریپورت لري.
تیره شپه تر نور یو څه آرامه وه، ډزې لیرې وې او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو غږونه نه اورېدل کېدل. یوازې په دوو ولسوالیو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي د نادعلي په ناکل آباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمېر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري. خلا هم د لشکرګاه ښار پر جادو واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیروبار کم دی او په هرو څودکو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کیږي. د نادلی او مرجی ولسوالیو د جنګي او تازه نامنسي اوسیمو څخه په موټرونو کې بار کړي لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په ښار کې دننه سرونه پنا کوي. د نادلی د ناکل آباد یو اوسیدونکی وایي په کلي کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګېدو له امله ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښېده. دی چې د جنګ له ویرې لشکرګاه ته راغلی دی د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکړي.
نومې لازم ده په نری مانده چې په شاول چې جنګ کومک نه ورلی پولیس شهیدان سره ووته شاتره نه کلابه کې خط فلولې پر چې دی وسم پر مې راول چې پیام پراته دي شایې دی غوشه نسته ورونو مګر غوشه را ماجد مې روان دی وای کومک زره مل دې کوم شي شیشه ورکی نی ورکی دی میډا په مخ باندې فقط یو آل جوړو او کې شی ورته شي چې راوتلې دې پر ماته ولاړو ما په دغه ورکی ټکر مورکی مل وېدلو دی ماته ولاړ یا دې منځکا وساتي یا دې روپري ضرور اته کې موږ وزلو کې پرښول څوک راغورځه غوښته ورنه کوم خلاص وږي وره وبس مرمه لګیدل دا اصل هیڅ کول شي ځای وګوري هغه مو ولې لګي د مو لګي
سره لدی چې برودونه کم سوي دي خلا هم خلق ډاډه نه دي. د هلمند والی حیات الله حیات هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لشکرګاه ښار یا ولسوالۍ د احتمالي سکوت لوري کورونه پرېږدي. شاغری حیات په خبري ناسته کې ول اضافي سرتیر رسیدلی دي پر وسلوالو برودونه ته زور ورکړی دي او د امنیتي کمربند په ابتداد کې د وسلوالو جنگیدون کې ډلې په شاتم بولې دي. کچوم طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو والی په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو پر مهال د 113 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ.
دغه ځانګړي عملیات د ګریشکو ولسوالۍ د چارکوچې او دربار په سیمه کې سرته رسیدلی دي چې دغه 3 وژل شوي دي او 8 زخمیان او 11 د منګ امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي. دا د ملا جانان چې په غمی مشهور و دغه پورې مربوط کسان دي. یعنی په مجموع کې کومګورو په تیرو 22 ساعتو کې 113 مخالفین وژل شوي، 3 زخمیان دي او 11 هم ژوندي دي.
حیات الله حیات دقیق ونه ویل خو دا یې ومنل چې افغان ځواکونو ته په ځینو مواردو کې د وظیفوي غفلت له مخې تلفات اوښتي دي او دغه چا سره به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپل پرونی خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کولو لپاره د مرکزي حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه. اتل وویل د تیرو دوو ورځو په سختو نښتو کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري، د خلکو شتمنیو او کښتونو ته زیان رسېدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نشته.
په بعضې ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه پړه پر بعضې مخالفینو باندې وراچو، بلکې موږ بعضې غیر مسلکي نظامیان هم داسې سه چې په پټو سترګو باندې انداخت کوي. د خلکو په کورونو کې توغندۍ لګېدلې دي، د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د دې تر څنګ د خلکو عامه شتمني او د دوی هغه څه چې د دوی د اولادونو لپاره ډوډۍ ده، د دوی درمن سوځېدلې دي، د دوی کښتونه چې په لاس ورغلي دي هغه سوځېدلې دي. موږ مرکزي حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپل ولسونو په نمایندګۍ باندې دا غوښتنه کوو چې زموږ د ولس دغه ستونزو او مشکلاتو ته توجه وکړي. بعضې ملي سرتیر مزخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات دي هلته رښتیا هم کافي قوتونه نه لرو.
کته هم هلمند په تیرو څو کلونو کې ناامنه ولایت پاته سوی دی خو په تیرو اوو میاشتو کې وسلوالو وروسته تر هغه چې موساکله او نوزاد ولسوالۍ په بشپړ ډول تر خپل ولکې لاندې راوستلې مرکزی ولسوالۍ ته مخه کړه چې له دې جملې د نادالی، ګریشک او مرجی ولسوالۍ ډېرې سیمې ونیولې. د لشکرګاه تر څلورمې او زی پورې ځانونه ورسول او د هغه ځایه پر لشکرګاه او نږدې سیمو خپلو بردونو ته زور ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکي چې په بېلابېلو وختونو کې ځینې شي او ډېرې بدې ورځې لیدلې دي، په داسې حال کې د دې لوی ښار د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي او اکثره شپې د لویو توپونو له ډزو د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه وي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وایي دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د عفو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د کورنۍ بېځای شو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې دوی یوازې د کډوالو لپاره د مرستو د همغږۍ دنده لري او نړیوالو هم له بېځای شو سره په وروستیو کې خپلې مرستې کمې کړې دي. قسیم سولمل په رپورټ برابر کړی دی.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د نانیو له وجې بې ځای سوي وایي چې دولت او نړیوال مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې لسګونه کورنۍ پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده د سه شنبې په ورځ د خپلو اړتیاو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
څو کوم پر کوم باندې ولاس موږ هم دی وخر موږ هم دی وخر چې یو سرپناه یو سرپناه را کې یو ځکو یو ځای را کې یو ترپل را کې د جنگو سره خو نه چې د دې خوم ټکان را باندې کېږي دا خوم ټکان را باندې کېږي سر ور دی را باندې موږ موږ پر کوم ولاس ور اول د خدای دوم سس په امید راغلی دلی مو ځان چې ولې نو موږ پر کوم خو باندې ولاس.
د افغانستان نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د تیر درو کلونو په مقایسه د کورونی بې ځای سو شمیر له 15 لک څخه 1.2 میلیونو ته لوړ شوی دی. دغه سازمان د معلوماتو لمخې د بې ځای سو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل دي. دغه سازمان د جنوبی اسیا د برخې مسؤل چمپا پاتل د سیشن بپرس په کابل کې خبرلان تو ویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانیدلې چې د بې ځای سو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړ شوی و عملی کړی. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي د بودیجې او ظرفیتونو د نشټوالي له وجې ونسو کړای د کورنۍ بې ځای سو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمتوګه تطبیق کړي. خو دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل بیا په ورته وخت کې د بې ځای سو کسانو په اړه د نړیوالو مسؤلیتونو ته هم اشاره کوي.
البته د دغه پالیسي تطبیق یوازې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پورې نه مربوط کیږي، نو په دغه کې د دوی د دغه پالیسي په تطبیق او اجرایي کولو کې ملي او نړیوالې ادارې ځان ته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې ځینې وزارتونه په دې نه پوهیږي چې موږ د بې ځایه شو په اړه څه مسؤلیت لرو د دغه پالیسۍ پر اساس باندې. نو د نړیوالو مرستې کمې شوي په دې برخه کې.
هلمند، کندوز، ننګرهار او بغلان هغه ولایتونه دي چې د شاغلی میاخیل د معلوماتو لمخې زیات کسان ورڅخه د جګړو له امله بې ځای سوي دي. د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سو لپاره د ملي پالیسي عمل کېدو ته لومړیتوب ورکړي او دغه ډلې ته بودیجه ځنګړې کړي. دغه سازمان وایي دا کار باید ژر تر ژره وسي، کنه نو افغانستان به د بې ځای سو کسانو لاړخلې و ناورین سره مخامخ سي. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
د کار او ټولنیز چارو وزارت، شهیدانو معمولونو چارو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له 25 څخه د زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولې شي.
ما امیدوار هستم به لی قرار دادی کې امروز بخیر.
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زمنګ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولې شو.
وایم د سوزای افغانستان هستم دښته باشه.
د غلی وریا خیل په وینا دغه تړونونه له 25 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو لمخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیوال ورځې د منځلو شوار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې به واورو. دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینۍ هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیله پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرنې او مالداري وزارت د هیواد په بنځو ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو فری پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالداري وزیر وویل د دې پروژو له پلي کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د صنایعو 70% مخه ونیول شي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي د هیواد وچو مځکو او د کرنې نظام ته په کتو سره دا پروژې لا هم کافي نه دي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د شلو فری پروژو پلي کېدل، 3000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 70% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د شلو افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او د اوبو لګولو د دغه شلو فری پروژو عملي کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملي کولو یوه برخه ده.
د شلو پروژو له جملې څخه به 15 په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د دې پلي کېدو سره به 10% غزمکې چې اوبه نوې ورسېدلې خړوبې او د بزګرو عواید به 40% لوړ شي او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وبل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 40000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 1.6 میلیون افغانۍ ولګېږي. د افغانستان سباندې 80% نفوس په کرنه بوخت دی او بزګر یې له پخوا راهیسې د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هیواد اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده او حکومت پلان لري چې په هیواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 1.9 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارانتان با شیوه‌های جدیدی که امروز دنیا پاکستان از او استفاده کنند.
جناب وزیر صاحب، تاسو او ستاسو همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نو شو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هیواد شاړو پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه شل پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه د جوړ کړي. دی وی له دې سره به په هیواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبریاست. په امریکا کې څیړونکي بریالي شوي چې داسې ډرون یا بې پیلوټه الوتکه جوړه کړي چې د سمندرونو په ساحلونو کې د نهنګانو موجودیت معلوم کړي. د امریکا د شمالي کارولینا د چیل هیل او دوک پوهنتونونو د ساینس پوهانو له لورې دا بې پیلوټه الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې نه یوازې د حیواناتو او د هغو د ژوند چاپیریال په اړه معلومات ترلاسه کړي، بلکې په ساحلونو کې له لامبو کوونکو سره هم مرسته وکړي. د دې پروژې بل هدف د اوبو او د ژوند چاپیریال له مختلفو شرایطو سره د مقابلې په محل د درون یا بې پیلوټ الوتکو دقیقه ازموینه هم بلل شوې ده. دا تجربه پر مصنوعي نهنګانو شوې ده، ځکه چې اصلي نهنګان په اسانه نشوای موندل کېده. تر دې مخکې استرالیایي څیړونکو له بې پیلوټ الوتکو څخه د نهنګانو د تګ راتګ د لوري د معلومولو او د غراس په ساحلونو کې د انسانانو د ساتنې لپاره کار اخیستی و.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری لسنی بجې شوې دي، ل دونی بجې شوې دي. وبخې ملالای بشیر څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له درو ملګرو سره وجل سوې دي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل سوي مسافرو له ډلې 14 وجلي، شل نامعلوم ځای ته بولي او 116 تنه خوشي کړی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په وروستیو دریو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځای سوي په شمیر کې دوه برابره زیاتوالی راغلی دی. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتي دي چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لشتر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني.
او سم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان سوداګری او صنایع خونه د روسي د سوداګری له خونې سره یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګری خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون سره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو ستونزې هواري شي.
تابل چې د افغانستان سوداګری او صنایع خونې په همکارۍ د روسي د سوداګری خونې سره یو تفاهمنامه هم امضا شي، چې دغه تفاهمنامه په اساس به وکول شي چې پروسه کې همدارنګه په افغانستان کې د سوداګرو شخړې ستونزې او منازعات حل فصل کړو. همدارنګه دغه تفاهمنامه په اساس به موږ کولای شو چې تجارانو لپاره تفصیلات ایجاد کړو.
د شغلي پسرلی په خبره تر دې وړاندې افغان او روسي سوداګرو په مختلفو برخو کې له یو بل سره ستونزې درلودې، چې دغه تړون سره به ستونزې له منځه ولاړې شي او تر څنګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم وده وکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت نن له خصوصي شرکتونو سره د 146 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د تنظیم د 40 پروژو تړون لاسلیک کړل. د تړونونو د لاسلیک پر مهال د کرنې وزیر اسدالله زمین خبر اعلان وویل چې دغه پروژې په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې پلي کیږي. شغلي زمین زیاتوي چې دغه پروژو په پلي کېدو سره به 23000 هکتار نوې ځمکه خړوب شي. او د پروان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د صنعتي پارکونو په برخه کې حکومت خپل ژمنې نه دی عملي کړې. دغه ولایت یو تن اوسیدونکو عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې اته کال مخکې حکومت ژمنه کړې و چې په دغه ولایت کې به په 600 جری بځمکه کې صنعتي پارک جوړ کړي، خو تر دې دمه پر دغه صنعتي پارک کار نه دی پیل کړی. خو له بلې خوا دغه ولایت د سکتور مشر محمد طاهر همت د دغه خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دغه پارک لومړني کارونه پیل شوي او هڅه به وکړي چې دغه صنعتي پارک د جوړولو کارونه چټک کړي. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ یو 15 نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ یو 50 پوله، یو یورو شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 28 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار 1650 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریو وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې یو ازادي اورېدونکو ونیس پروګرامونه خبرېږي، خو له هغې مخکې د منځني ختیځ په اړه رپورټ لرو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه شوی کولای پکې ګډون وکړي. له بل خوا د اسرائیل صدر اعظم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کنفرانس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د مئی په 10 په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی چې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کنفرانس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډېره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، کنه څه پېښېږي. د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویترز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کنفرانس لپاره یوه بله ښه نیټه وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکولی شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې وو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بیطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکولی شي بېرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دو خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو په همدې لپاره پیل کوو د دیونه د انصاف په لټه کې په خبرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا وایم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پورې په دغه خبرونه کې لمغ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که د دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغې خبرونې له طریقې ستونزې اواري شوې دي کېدای شي بیا ځلې له موږ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړي دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغه اورېدونکو د ستونزو د اواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزه لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې راسره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وعده شوی دی ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. دوی وسونځ لري ستونزې اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زور د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. دغه ورور چې نوم یې عبدالرحمن دی د ستونزې په خپل د پغه غواړو
ضروره د بغلان ولایت او د ولسوالۍ جرګه هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات وو چې د ارمنګ باندې ظلم کېږي نو بس درې کاله دی درې کاله دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزې میاشتې او دغه سور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږ زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ خود زکات ورکړي مهارسې ته ورکو او لاندې موږ چې بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دغه یو دره کې د 10 کورونه دی او یو دره کې 15 کورونه دي چې ولسوالۍ دغه قومندانان هغه زور نه رسېږي ورته نو هغه ټوله زور واکړي منطقه کې بېخي هم امنیت دغه دی. موږ د مالداري لور بس خلاص زراعت او دغه دقاني دي بس هغه چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بېخي دغه مال درکوي چې خپل بیا راوړي نو دغه افراد راځي نو قومندان دي او یا قومندان دي او افراد ورسره راځي امنیتی چارواکي چې دی هغه هغوی خوانه خبرې کوي پوس ولې وروره بېخي امنیتي چارواکي دی هغه قومندانۍ ته که ولسوالۍ ده موږ هغه هم بېخي نه خوري بس همداسې هغوی خوانه خبرې کوي چې هغه زورواکي دی زورواکي خوانه خبرې کوي دلته امنیت بېخي ټینګ ده بېخي امنیت بېخي بالکل قرار ده هېڅ خبره نشته دې خواته نه طالبان شته نه داعش شته نه ده بېخي امنیت ده حکومت نه دومره دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی دغه دي همداسې ظلمونه به کوي دې خلک جلوګیري اوسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه
دا خایش دی نیمه د انصاف پلټه کې.
قدر من اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والید ویان خاغلی محمود اقمل سره شریک کړه. خاغلی اقمل پاړه راته وویل
دما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رایس چې لري سلسلتن د جلګې ولسوالۍ ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلین ته او اړوندو مسؤلین ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
له اقمل صاحب خو دوی وایي چې دوی ویره لري ځکه دوی ګواخي ځکه دوی ډاریږي چې چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخ نه شي.
زمون وړاندې زاده چې بل اخر د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یي او ضرورت ورته موږ ورسېدګي وشو کړای نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلین را ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي رادیو محترم کارکون تر رسولې دي کېدای شي چې د تاسو له تاریخ نه موږ تر په تماس کې شي ترسو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لدار نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل صاحب کداغه اوریدونکو زما کو غواړي چې تاسو درشي د مشکل حلول لپاره څو وخت دتللې شي څو وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي
دی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا د والی صاحب شمیره د بغلان د والی صاحب شمیره د دې په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دې پر مخ پرانستې دي. هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځین نور مقامات سره همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریکه کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوم چې ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلګونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل خدای دې وکړي چې هغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلي او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لده چې تاسو به ستونزه وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلوه او وخن کې خدای سپارو. خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیر ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو لموږ سره اړیکی ونیسئ. 0902390 خاونې ولرې. د انصاف پلټکه
آزادي او اوریدونکي جوړونکي طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د ازادي او ریډونکو د خبرونی ګرانو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پړند کول سره او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن ورځې دغه پروګرام زتا هیروشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو ریډونکو په تیر ورځې کې مو د نورو پیغامونو پرڅنګ د ځینو کوچي هیوادوالو صوتي یا سبسيبي پیغامونه د هغوی د ستونزو په اړه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې درلودل چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مشته راستولي وو. نو موږ په دې هیله چې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او زموږ د دغه هیوادوالو د دغه ستونزو او شکایتونو د رفع کولو په لاره کې اقدام وسی. لومړی دغه پیغامونه درته اورو او وروسته به بیا نور پیغامونه په ګډه سره واورو.
ہلو السلام علیکم حیات اللہ کوچے خبر کوم د ننګرهار والا تخور دا ټول د آزادیا د آزادی رادو او ریو کر سلامونه وړاندې کوم او باندې سلام موږ له حکومت څخه دا درخواست کوم کوچانو مالداری دې په خطر کې ده باید چې دې توجه ته وشي. لکه چې خوشکی دا په ننګرهار څو درمو ته پات شي ننګرهار څو درمو ته پات شو تو کابل او لوګر څخه پسر خوره باندې کوچانو مالداری دې په خطر کې ده باید چې دې توجه حکومت دې ورته وشي. سلام
السلام علیکم جوړان تاسو کوچه د میدان اوردګ ورې جلی د رسول څخه خبرې کومه د مونږ د رجا د بری خو نه رہی سرسوی مونږ ته وګړو اشرف غنی صاحب ته پیدا پیغام ده چې مونږ غم خوري مونږ مالداري څنګه کو و سلام احترام په دې بل خدمت پیغام نه شرسي.
اور مانه زابل لا تکریم کوچه خبرې کومه زابل په ولایت کې کوچان په ډیر مشکل سره اخته دي. سرات په غاړه پولیس نه پری دي ولته طالبانو په ازادي دي له مشکل سره مخامخ دي. دولت ته یې کومه چې له کوچانو غو مو خوړاو د پردارمو پرداش پنيانو د تکان نه کوي. السلام علیکم
اورورا. السلام علیکم اورورا. کومه بل هیڅ ولا بلا کوم موجود وي خاص په رشواتو خاص ظلم او قال استرداد خلق د غریب خلق پرسن نه کوي د غریب پای ته ټکور ټکور در بدر خاک بسر مرګرزو آل موبایل کل خراب دی غیر له ظلم خاص د فرا په ولایت کې د خدای په امان.
السلام علیکم سلام د فرا د ولایت څخه خبره کوم موږ د غوړ پای سره تاسو ته پیښات اول سره ارشاد د دې چې دا هر یو سر په سر ستو ستو په باندې وښه
سلام علیکم سلام ریڈیو کارکن سے بعد سلام در د طرف زنګوم انصار احمد نمیرم دغه بندیان چې د اسلامي د حکمتیار صاحب دی دا سیاسی بندیان دا دی وای مور دا دسی ګورو دسی د مخاله کو دلته تاسو شهر باندې تاسو نیولې دغه سیاسی کوم د جیاره لړکلې دی کوم پکل کې ګر کړی کوم د موټر سره ګر کړی دی او ما په خدای ته کوم دې دغه خپل ته موږ لرو مستګد یا نه دغه دا هر وسه کافي مله خامه خاطر لې دی مره کړی دی جنگ کړی دی بس دغه دې کې صبر ته پک مته ګر کړی دی سلاسلام ګر کړی دی سلاسلام ګر کړی دی مړی کړی دی نو په دغه رقم خو ان شاء الله دا بندیان خو نو نه لکی په دغه رقم او کدا سی د اسلامي بندیان له خو دغه اکثر بندیان ماته پات ورسته درښته یا دې زده ملي اردو سره او دغه پولیس سره جنگ نه کوي او پات سره د دې سره خپل کل جنگ نه کوي مستقبل ته دغه نه اندازه مليږي او کله چې دا امنیت ملي او یا په پیسو باندې پیسې د غوښتل نه دي ورکړي او د پرې تړلې معنا مړي دي کړي چې ملي اردو دی وځلې دي پولیس دی وځلې دي نو انا مشهور ده خو فن نه پتي ما څنګه دی ولې ما په ځان کوستي پر عمل شي زه مونږ نه زبر خبر کوم غوښتنه هم ده مثلا ولې په چارواکو سره د امنیتي ځواکونو چې دی په دا لوی روډ باندې د خلک ډېر تکلیف کوي او ډېر تکلیف ورته یې په شي دی نیواله دا چې تعالی په نامه باندې خلک شو کوي هغه طالب نه یا دکاندار یا وزرای ولسی ځای بل کاروبار سره یې نو ورته دا د مثلا په دغه باندې څه ورو کې نو السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد نسیم د روزګان ولایت شي د اساس سوالي استاد سره فارغ کیم زما وا د تر پنځه ته خداهله ده چې دی باید دغه څنګه افغاني کاټ نه کی مزه مزدری باندې پنځه افغاني پیدا کوي ټلیفون ته جام کو پنځه افغاني دی جن کاټي دریا افغاني یا پوراسي کمپنۍ جن کاټي نو زما وا تر پنځه ته دا وای نه ده کچېری کار در باندې دی نو د دولت کار دې پرې دی راځي چې د غنمو لو شروع دی د غنمو لو دی ونه شي والسلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت جادری ولسوالۍ نه زه غږیږم ایمانوم کمین ده ما دغه یو پښتنه ده چې دغه د شمخونه او اجرې رئیس نه دغه پاکستان ماجر دي دغه ماجر به چې له پاکستانه راورکشي راشي افغانستان د بخاتو غراشي ولکه 200 کالو کې نو سول ویني او نو سول په افغانستان کې راشي دوی پیګی نه کړ اصل کې هم څه کوي پاکستان ماجر اورکا ورکه د افغانستان کې پجربونو جربونو راغونه پراته دي ورکه د نور غونډه ورکا اړ یو تخپل خپل ولایت کې خپل خپل درې درې جربه موږ کا ورکا دي لوګر کې لوګر ته ورکا دي نګرار کې نګرار ته کې کابل کې کابل ته ورکا چې راغونه ما غشابادي به موږ شي ورشي بوسي او کدی وای چې سول د سول د دولتو ته مونږ دی وی ولکه د وسو کاډو کې دا سول دی وی دا موږ راشي په افغانستان کې خدای غوې دوی مې رباني چې سول راولي به چې دوی ته داګونه وای کې له پاکستان ماجر او لګي په ما غسات په افغانستان کې سول دا ولکه پاکستاني ته د دې غر کارته زړه ورکم کدی افغانستان خو ځای به راوړي وسلام په احترام
زاب سلام د ایران څخه زنګ هم د یزد ولایت څخه د ازادي رادیو په تاریخ کې موږ دونه تر وو پورې د یزد ولایت کې نه دی اوریدلې زما خواهش د تخنیکی همکاران څخه دغه دی چې د رادیو د تنظیم کې چې موږ د یزد ولایت کې واورو والسلام
ګران ورور عبدالسلام د ایران څخه موږ ستاسو دغه شکایت د رادیو اړوند مقاماتو ته ورساو نو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي او همدارس باید وایم چې د روان کال د حمل د میاشتې د 8 منیټې څخه چې د ایسوي کال د مارچ د میاشتې د 28 سره برابر ده زموږ خبرونه په لنډو څپو 1490 او همدارس 15090 کیلو هرتز باندې اوریدلی سي او همدارس که چیرې د انټرنیټ امکانات ولري نو تاسو د ازادي رادیو په دغه آدرس هم اوریدلی سي ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org ستاسو دبر علی تو پیل
سلام علیکم ګل محمد لخویدار يم زنه دالی ول سوالی ته مستاشر ول تلیفون کوکا شو سلام يم اول در ازادي راجو ټول اوردن کو کارو کوون کو ته نه کې هلی سلامونه وړاندې کوم په هلمند ولایت کې په نادالی او مرجه ول سوالی کې دلته حکومت عملیات شروع کړی دی د خلکو درمندانم سوي ځنه چې دا حکومت دونه ظلم کوي نو بیا زموږ مخالفینو ته ویل ګلا کوو د حکومت مخالفه ته زموږ ته ګلا ده چې دونه ظلم کوي دا حکومت زموږ ساتنې لپاره دی او خدمت زورونه لپاره دی د رعایت سره پرایت باندې دی رحم وکړي د خدای لپاره، دا چې مکوي دا څنګه حکومت ته دلته مشران خبر نه دي که وکړه مشران پر رضا باندې دا کارونه کوي، پر ولس باندې دلته ډېر سخت ظلمونه روان دي. د دې ولس سره په هلمند ولایت کې، په نزالي ولسوالۍ کې، بیا په مرجي ولسوالۍ کې ډېر سخت ظلم روان دی. دا مشران ته زما دا هیله ده چې دا خپل پر حکومت باندې، دا خپل پر پولیسو باندې غور وکړي او پوښتنه ځینې وکړي چې څه دا ولس سره کم سلوک کوي. د ازادي راډیو ته ډېره ډېره مننه چې زموږ سره پیغامونه نشروي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ د ګرمچیل ولسوالۍ سړک پر دا رقم خراب دی چې یو میرزا لا نه شي پرتللی. ورور د اول ګیر لار، د دوم ګیر سړی په وسایل پسې نه شي وهلی. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سړک کې نه کې را جوړ کړي. وسله السلام علیکم، زه د فراه د ولایت خبرې کوم. عبدالقاسم یا عبدالقاسم او دغه د غلو مخ وای ژر تر ژره ونه چې دا غلا کې مسلمانان ناکه بوته کوي، ناکه دروګان کوي. په لس میلیونه پنځلس میلیونه نه لکوي، په دوه میلیونه څلور پنځه میلیونه نه لکوي. باید دا خلک ژر تر ژره باید د دغو خلکو مخ باید ونیسي. د سرافوز خلکو پورته کوي، دولت ورسره لاس دی. دا سړی پورته کوي، دا نن د سرابیز څخه پورته کوي، د نیمروز څخه باج پورته کوي، پورته کوي وړې ګره ګان کوي. دا دوله ژر تر ژره باید دوه مخ ونه کړي. سلام پیغام ژر تر ژره نه شي دی. ازادي راډیو څخه جان ونه نه.
السلام علیکم، احمد شاه خان یم، د غزنی ولایت مقرله ولسوالۍ نه مې تماس ټینګ کړی دی. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې دغه انکشاف دیهاد یا انټرنیشنل یا ریلیف موسسه دا کارونه یې پیل کړي دي. یوه دانه پروژه یې د مقر پولیسوالۍ کې، د غزنی ولایت مقر پولیسوالۍ کې څه عملي کړې ده، هغه یې سرته رسولې ده. دوهمه پروژه دی، ولې نه عملي کوي؟ په ټول افغانستان کې پښتنو په سیمو کې جنګونه شروع شوي وي، ملت ورځ په ورځ باندې په دې حکومت باندې پورته کېږي، بېکاري ډېره ده، خلک د مخالفینو په لیکو کې درېږي. ولې پروژې نه پیل کوي؟ ولې د خیر خلک په کار باندې نه اچوي؟ هلته وایه چې پنځه ویشت فیصده بودیجه په کال کې ته مصرفولی نه شي، نو ته خو په دې رقم باندې مصرفوي چې ټول کال تیر شو، د تا تر اوسه پورې د کار درک نشته، پیل دې نه دی کړی. اوله پروژه دې د رسولې د پاتې د رسولې، نو دوهمه پروژه ولې نه پیل کوي؟ درانی صاحب محترم چې د دغه انکشاف دیهاد وزیر ده، زه غواړم چې د ازادۍ د راډیو کارکنان دغه پیغام غوته یوسي او غوته یې ورسوي. دا پیغام پرېږدم چې تاسې به وګورئ چې د مقر ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کې ولویږي. تاسې له ناپامۍ، تاسې له سستۍ د دولت انکشاف دیهاد شروع کړی ده. اوله پروژه په مقر کې عملي کړې ده، پنځه پروژې دي بامیانو په منطقه کې په سر باندې رسولې دي. دلته امن ده، تا امن امن خو تېر نه چې راوتلی امن ته. دلته پنځه دانې پروژې عملي کوي، دا خلک په کار باندې ولګېږي، بیا به امن ولې نه وي؟ نو چې ته دا خلک په کار نه اچوي او ټولې پروژې د یوې منطقې ته کړې دي، نو خود به دغه منطقه نه امن وي. په مخه الله پاک مو بل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو و ټول کارکونکو ته زه سلامونه وایم. خپل پټم د سپین بولدک د نوی کلی د شهید بازار څخه زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې اوس دا بیا د خیر سره روژه را روانه ده. په دغه روژه کې زما غوښتنه د ولسوال صاحب څخه ده، د بولدک د ولسوال صاحب او د امنیه کومندان څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه شهید بازار کې د حکومت یو ګزمه او یو شی نه یې، په دغه روژه کې د ماښام د روژه ماتي سباد د غټ غټ الکان دي لس پنځلس ډلې ډلې سراوځي بیا د تراوه د وخته پورې. نو دوی دا قانون هم په ډبرو ولي، خلک هم په ازاروي، بس قسم قسم چمنه کوي. یوه ورځ خو ما ګر سره ولیدل چې د مټرانو سره په روان حال کې کلي ګر سره کښلې ځغلولې ده. یو داسې چمنه کوي، بېخي مرجم په عذاب یو. حکومت سزمز داخلی ده چه داغ مخنوی او که انشاءالله روزه مبارک را روانه ده نورم پا مخم شد سه. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم قدرت الله استاد د یخ کاری زمای چار خبرې کوم دا غدا د وبو والا د شرخ لګي امو د ملکان غلسوی د زمو د پاتا او په اخلا کړي جلته پر بل خوا کاټ کړي دي نای چار دی د باندې زو خدا د پاتا او د ار سبن کړي دي مردار مرداري را جوړ کړي ده په نای اول چې دا غ شي چټل چټل د نو سروال سر خلاصي نه نای پنج کم دا غ شي چټل دي نو سروال سر خلاصي نه ملکان سر خلاصي هلته خرج کړي دي خپل پیسې ملکان هم جیب تار چی سروال هم جیب تار چی چپریاله ګرځ را خراب کړي دي شار دا جارو دی پر نه بجې باندې وي سر خلاص خلګه د شپې وي د سر خوشنان مکتب سره وایي خو واجنی ولی د دوړې پخلنه نه وایي بالا خو له کده ډاکټر سره چې دی ملاوي دا معلومدار خبر د زمور پیغام نشر
ګران اوریدونکو دا وستا چې هغه پیغامونه چې درن وځي د خبرونی په چوکاټ کې مو ځای کړی و نو په دې هیله چې اړوندو چارواکو دغه پیغامونه اوریدلې وي او ستاسو د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لار کې عملی ګامونه اوچت کړي د نن ورځې خبرونه قرار قرار مخ په تمامېدو ده. نو په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی او په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل دغه پروګرام ته پیغامونه راولېږئ او خپل نظرونه وړاندې